Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسېده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د کب یهود شپاړسم د 2019 کال د مارچ له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د غراز پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د غراز د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو او اوربند. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه د څو مهم خبرونو سره لیکونه. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یو شل کسیزه ډله نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یو شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی
د هوایی ترافیک د برخې د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دوه ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا شروع شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوې الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران له لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لارې لګښت د پاکستان لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه ایرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په 1 پیل شوي دي، له ایرلند څخه د 6 اوورونو 3 لوبې ګټلې دي او د مارچ په 15 به له ایرلند سره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافق نامه یوازې هغه وخت پاتېدی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون نه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم خبرداري ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له ایران سره له شوي اټومي تړونه په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په کیف کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر له اوکراینی چارواکو غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد ځانګړی څارنوال له کاره ګوښه کړي او په اوکراین کې د فساد مخه ونیسي. ماریا یووانویچ پرون په کیف کې وویل چې لا هم د حکومت هڅې د فساد پر ضد قانون د حاکمیت او اصلاحاتو لپاره چې څرنګه د اوکراین لپاره په کار دي هغه څه نتیجه نه ده ورکړې. ماریا یووانویچ زیاته کړه چې د فساد ضد مؤسسو د ښه والي لپاره باید څارنوال نظر خولودنیتسکی برطرفه شي. د اوکراین د فساد ضد ادارې څارنوال نظر خولودنیتسکی تورن شوی دی چې د هغو چارواکو د مجازات مخه نیسي چې په فساد کې ښکېل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو ته خوشبیني شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې په روانو خبرو کې په افغانستان کې د اوربند له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترهګرو د مخنیوي او د بین الافغاني مذاکراتو ته د اسانتیاو د برابرولو پر موضوعاتو خبرې کیږي.
And those four are counterterrorism, troop withdrawal, intra-Afghan dialogue, and a ceasefire.
The Afghanistan Gawandian was... په تیره بیا ازبکستان چې په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره کتلي. د افغانستان په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی هیوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی شي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده.
د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلو سره یې مرستې رسولي دي.
ورته پورې د 525 میتریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړې دي، خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د دغو دوو اټومي هیوادونو په اټومي وسلو سنبالو هیوادونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازي اورېدلی شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو موضوع ته. په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبرې کېږي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووزي او د ترهګرو مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایداره سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مساله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شي. او د بین الافغانی مذاکرات نه شاته کېدل امریکا خو به صورت نه کیږي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاکېدل نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړې دي. دا خبري لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوی د سولې خبري کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو ترسي ډلو بل لري کیږي او نو په پریشتي چې د افغانستان له خاورې تر هغه بهر بریدونه وکړي. خو د سیشن بی پورس واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلور موضوعاتو خبرې کیږي.
These discussions are ongoing and what they're focusing on the four interconnected
دا خبرې روانې دي او پر څلور داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هوار شي. دا څلور ټکي د ترهګری مخنیوي د ځواکونو استل د افغانانو خپل منځي خبري او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیل زاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبري نه کوي. خو قاضي محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبري پیل کړي.
مېشتو په حساب باندې وي د جګو په حساب باندې د ورځو په حساب باندې دا کار کې دلې شي منګو امیدوارو چې نوې کال کې زغه شو نوې خبر سره پیل شي او هغه نوې کال دغه پیغام سره وي دا بین الافغانی مذاکرات او باغې کې د پرمختګ محسوسې دل او نتیجې تر رسیدل.
تمره چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبري وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دیرش مخه راپور یو اساسي برخه ده چې د بحث لپاره امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
یو له هغو هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په دې وروستیو کې هلې ځلې امپیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. اسمت سروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دوه هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کاملوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیات لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له حقوقي هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي.
د افغانستان د سولې پروسه کې یو لوی غوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستل سي او مثبت روابط ډیر قوي لري هغه ازبکستان ده او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمه په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټول ورته رسیدګي وکول سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح به ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري. حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئنم چې د دې منځګړیتوب یو مثبت نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف چې په هرات کې په یو غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په وروستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته هڅولې دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړیو سره تماسونه نیولي خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړی دي. همداراز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبري وکړي.
ازبکستان ویلی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم ښې اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه به ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسئلې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستی سفر هم په همدې لړ کې ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او دغه راز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بل لار نشته.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې پر دې غږیږو چې ښځې د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې پر یوه ساختماني شرکت د چهارشنبې حملې ته کتلي دي. د نیویورک ټایمز په لیکنه ای بی ای شرکت د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې و چېرته چې افغان او امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی د امریکا له استازي سره په قطر کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی. دې ډلې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د چهارشنبې په حمله کې لاس درلودل رد کړي. د نیویورک ټایمز په وینا داعش ډله په ننګرهار کې حضور لري او فعاله ده او په دغه ولایت کې ګڼ شمېر حملې کړي دي. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې وروستي سیل ته پام کړی چې ګڼ شمېر تلفات او زیانونه یې اړولي دي. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو اووه کلونو کې افغانستان په تیرو څو ورځو کې له تر ټولو بد سیل تجربه کړی. په مقاله کې راغلی دی چې تر وچکالۍ وروسته وروستیو سیلو سلګونو کورو ته زیان اړولی دی او ملګری ملتونه د مالی ملاتړ د نشتوالي له کبله له بیرې سره مخامخ سوی دی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي توبي لنزر له قوله لیکلي چې پر اروپایي کمیسیون یې په افغانستان کې دې بحران ته د نه لاسرسي له کبله انتقاد کړی دی. شاغلی لنزر ویلي چې په افغانستان کې 14 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او 3.6 میلیونه کسان تر قحطۍ یو ګام شاته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال وایي دې ادارې د افغانستان لپاره د 612 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستو غوښتنه کړې وه، خو تر فبروري میاشتې پورې یوازې 3% مرسته ترلاسه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې همدارس د باران او سیل د زیان په اړه لیکلي چې په کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې په دې موده کې تر ټولو زیات زیان اوښتی دی. د ورځپاڼې په وینا تیر کال په افغانستان کې تر ټولو مهم مرسته کوونکي هیوادونه امریکا، برتانیا او اروپایي کمیسیون و، خو سږ کال له افغانستان سره د کافي مرستو ژمنه نه ده سوې. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیل له کبله اوښتي تلفات او زیان ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې تمویلوونکي په فوري توګه باید خپلې مرستې اعلان کړي چې د بحران د پراخېدو مخه ونیول سي.
محکمو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو او دغه راز د اوښتو زیانونو په باب واورېدل. تیر ورځ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې دولت او وزارت چارواکو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې وروسته سیلابونو او واورې د خوېدو له امله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 تنو ته رسیدلی، 950 تنه مړه شوي او 103 نور هم ټپیان دي. وروسته سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته ډیر درانه مالی زیانونه هم رسولي، تر ټولو ډیر په کندهار او هلمند ولایتونو کې. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی بیا وایي چې د افغانستان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې په زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له راوتو وروسته ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغان حکومت تر څنګ یې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسول پیل کړی دی. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کندهار او فراه په ولایتونو کې پر سیلاب ځپلو خوراکي مواد ویشلي او په نورو ولایتونو کې د زیانمنو شوو سروې روانه ده.
مونږ تر اوسه پورې د افغانستان د دولت سره په پوره همغږۍ د نورو د ملګرو ملتونو د نورو ادارو او هم د محلي ملي او بین المللي انجوګانو سره په پوره همغږۍ او همکارۍ اوسه پورې د 525 متریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي. نو مونږ د نورو کسانو لپاره هم آمادګي لرو، چمتو یو.
خاغلی امانی وبل په دغه مرستو کې غوړی، حبوبات، ایوډین لرون کې مالګه، دارو او انرژي لرون کې بسکټ شامل دی او د دوو میاشتو لپاره هرې کورنۍ ته ورکړل شوی دی. هلمند، فراه، کندهار، زابل او هرات هغه ولایتونه دي چې سیلابونو په کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په روانه اونۍ کې د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت هم څلورویشتو ولایتونو کې د سیلابونو او روغتونو له امله خلکو ته د زیانونو د رسیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې د داشان استراری حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو ساتلي او پر زیانمنو شوو به یې وویشي. د دغه وزارت مسؤلین وایي تر اوسه له زیانمنو شوو 2550 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمي د حکومت د مرستو تر څنګ د خوړو د نړیوال سازمان مرستې اغېزمنې ګڼي. د بوبل که نړیوالې موسسې له موږ سره همکاري نه وي، له دغسې بحرانونو سره مخ کیږو او موږ ته یې پر وړاندې ځواب ورکول ستونزمن تمامېږي. همدا موسسې او په تېره ډبلیو ایف پی دی چې له مرستندویانو فنډ اخلي او له موږ سره همکاري کوي. ښاغلی عظیمي وایي کومې مرستې چې په دې وروستیو کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د برطانیې د سفارت لخوا شوي د همدغه سازمان لخوا ویشل شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د زیانمنو شوو ولایتونو یو شمېر استازي ټینګار کوي چې دغه مرستې کافي نه دي او باید ډېرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړي، خو بل ورته د نړۍ یو شمېر هیوادونه هلې ځلې کوي چې د دغو دوو په اټومي وسلو سنبال هیوادونو ترمنځ کړکېچ راکم کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمېدو په خاطر ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي، هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل د ډیپلوماسي شخصیت روانې دي، متحد ایالاتونو ډیر مهم نقش لوبولی، همداراز نورو هیوادو، اجازه راکړئ د چین نوم واخلم، روسیې ته اشاره وکړم، سعودي عربستان ته، نورو دوستانو ته لکه ترکیه، اردن، متحد عربي امارات، چې د ډیپلوماسۍ له لارې یې هڅې کړې دي چې حالات بهتره شي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهارشنبه یو بل تورن کړی چې لومړی ډزې په درنو او سپکو وسلو پیل کړی دي. تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 30 ډېر هندي سرتیري په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شول. هند تور پورې کړی چې په دې برید کې پاکستان لاس لري. خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلی د دې برید مسولیت منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سیشن بی پروسو ویل چې هند جیش محمد د ډلی د یو شمېر مشکوک کسانو نمونه ورسپارلی دي او د دې ډلی د څلور څلوېښتنو د نیولو خبر ورکړ چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اسهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبری غونډې ته وویل که چیرته ډیر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد به نوري هڅې هم وکړي. د فبروري د 14 منټې له برید وروسته هندي الوتکو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیمې بمباري کړې او پاکستان دوی هندي الوتکې وویشتې چې د یوې پیلوټ هم اسیر کړ او بیا یې هغه د ښه نیت په دود بیرته هند ته وسپاره. په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتګ پیل کړی. په اټومي وسلو د دغو دوو سنبال هیوادو ترمنځ وروستی کړکېچ له 1999 کال راوروسته تر ټولو سخت کړکېچ بلل شوی دی. په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر ته پولیس ځواکونه استولي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه ایرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبرلاند ته دغه څرګندونې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاق کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو